د مشال ریډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه یو واری بیا قبول کړی. دا مهال په پیښور کې 3 بجې شوې دي. روانه یو ساعت خبرونه کې با په پیښور کې د 14 اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان سوداګرانو غونډې او قبایلی ضلعو ترقیاتي بجټ ترڅنګ یو شمیر سیمهیز او نړیوال راپورونه واوري. خو د هر سناول د دې سات خبرونه چې انیسه اجمل یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په پیښور کې په 14 کې 9 تنه وشل شوې دي. په بلوچستاني سملې کې د پی ډی ایم خلاف یو قرارداد منصور شوی او د ډبلیو ایچ او مشر ویلي باید د کورونا وبا د حالاتو په وړاندې ماتې تسلیم نه کړل شي. د خبرونو تفصیل. په پیښور کې نن سهار په یو دینی مدرسه کې بمی چاودنه شوې ده چې پکې 9 تنه وژل شوې دي. د پیښور لیډی ریډینګ روغتون ویاند استم خان مشال ریډیو ته ویلي چې په 400 روډ په دیر کالونی کې د زبیریا په نوم په دینی مدرسه کې شاوخوا 3 اتیان کسان زخمیان شوي هم دي. ډان وسپانې د زخمیانو شمیر له 100 لسو زیات یاد کړی دی. بلخوا د ښار په ټولو سرکاري روغتونونو کې ایمرجنسی لګېدلې ده. د چارواکو له مخې دغه وخت په ګڼ شمېر کې زده کوونکي موجود وو او په دیني زده کړو بوخت وو. بلخوا پولیس چارواکي وایي دا یو ټایم بم وو چې په مدرسه کې هغه وخت وچاودېدو کله چې د سحر 9 بجې زده کړې پیل شوې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د تجارت او د سرمایه کاری فورم د ورځنۍ غونډې ته په خپل وینا کې ویلي چې هیواد د افغانستان د سولې عمل کې خپل پوره رول ته ژمن دی. وزیر اعظم زیاته کړه په افغانستان کې سوله د ټولې سیمې د امن برابره ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت زیاتوالي سره د ولسونو اقتصادي مسئلې هواریدای شي. بلخوا دغه غونډې ته د وینا پر وخت افغانستان د ولسي جرګې سپیکر میر رحمان رحماني ویلي دوی د افغانستان د سولې عمل کې د پاکستان د هڅو ستاینه کوي او زیاته کړه د دواړو هیوادونو ولسونه له یو بل سره نږدې اړیکې لري او باید د سوداګرۍ په لار کې خلکو ته اسانتیاوې ورکړی شي. نوموړي د دواړو هیوادونو د پارلماني غړو ترمنځ د رابطو په زیاتولو هم ټینګار وکړ. بلوچستانی اسمبلی د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت پر ضد یو قرارداد منصور کړی دی. د خزانی صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی له خوا تیر ماسیګر په وړاندې شوی قرارداد کې ویل شوی چې د پی ډی ایم په جلسو کې د ملکی ادارو پر ضد چې لکره کې ډک کوم تقریرونه کیږي هغه نه یوازې د پاکستان لپاره د منلو وړ نه ده بلکې د دې څخه نور هیوادونو هم ګټه پورته کولی شي. میر ظهور بلیدی په دې موقعه زیاته کړه
ځینې سیاسي جماعتونه زموږ د ادارو په ضد په سازشو کې بوخت دي ځکه چې د هر هیواد عزت د هغه په جمهوري او قومي ادارو باندې تړلی وي.
بلخوا اپوزیشن ګوندونو ویلي چې د اکتوبر په 15مه د کوټې په جلسه کې هیڅ غلطه خبره نه ده کړې او د قرارداد په یو اړخیزه توګه منصور شوی دی. خو د اسمبلی سپیکر ویلي د قرارداد په حق کې د اکثریت رائے راتللو وروسته یې دا منصور کړی دی. په بلوچستان کې پرون د پولیو ضد 15 ورځنۍ مهم پیل شوې ده. د بلوچستان د پولیو مهم چارواکي وایي دغه کمپاین به د صوبې په 3 ضلعو کې ترسره کیږي چې پکې به د 15 کلونو نه کم سنسه 5 لک ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا د پولیو مهم چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په چترال کې هم له پرونه د پولیو ضد 15 ورځنۍ مهم پیل کړی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په دې هیواد کې په 13 سلیرشت ساعتونو کې د کورونا وایرس 393 کیسونه رپورټ شوي او 6 کسان ترې نور مړه شوي دي. د ویبپاڼې تر مخه په هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 3,95,315 ته رسېدلی او له دې ناروغۍ څخه باندې 3,11,000 کسان رغېدلي هم دي. او د صحت نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر ویلي چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره لټول بند خلک تنګ شوي دي خو باید د دې حالاتو په وړاندې ماتې تسلیم نه کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې په زیاترو هیوادونو کې د کورونا وایرس په کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. د ډبلیو ایچ او مشر تدروس ادهانوم ګبریسیس برن په جنیوا کې خبریالانو ته ویلي چې د نړۍ په نیمه کره شمالي کې د کورونا وایرس په کیسونو کې د زیاتوالي له وجې اندېښنې راپورته شوې دي. نوموړي دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې ګڼو اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس په کیسونو کې د زیاتوالي وروسته د وایرس د مخنیوي لپاره اقدامات شوي دي. بلخوا په امریکا کې تر ټولو زیات په کورونا وایرس اخته شوو او د دې وایرس له وجې د مړو شوو کسانو نوي کیسونه رپورټ شوي دي. چک جمهوریت هغه هیواد دی چې د کورونا وبا مخنیوي لپاره د اکتوبر له 18 د شپې مهال کرفیو لګوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. د پیښور په ایوی مدرسه کې په بمی چاودنه کې نه هتنه وجل شوی. د لیډ ریډینګ اسپیټال ویان محمد اسم وایي
په دې ټایم کې صورتحال دا دی چې سلویخ داسې مریضان دي چې هغه مونږ د ریسرچ کولو په پوزیشن کې دي. څلور داسې وو چې هغه سوځېدلی وو. بند راما سنټر چې کوم په حیدرآباد کې دی هلته کې مونږ شفت کړو.
اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرانو ګډه دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې ده. د افغانستان یو سوداګر وایي
پدې سره شوی دی چې دغه وضعیت او دغه حالت چې دی دا د تجارتین په دوه ملکونو په ګټه نه دی، تاوان یې دوه تر رسیدي.
د قبایلی ضلعو ځنې پارلماني استازي وایي حکومت نه په خپل ترقیاتي بجټ خرج کوي او نه یې دوی ته ورکوي. د مومند ضلع منتخب استازي نثار مومند وایي
چې څه په درې میاشتې په یو کوارټر کې څلور ارب روپۍ خرج کړي نو دا څلور کوارټر شو دا ټولې شپږ ارب روپۍ
دا او بلوچستان اسمبلی د پاکستان ډیموکراتیک موومنت پر ضد یو قرارداد منظور کړی دی. لدی او ځنی نورو راپورونو اوریدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د لومړی راپور طرف ته. د چارواکو په خبره نن سهار د پیښور رینګ روډ سره نږدې د دیر کالونۍ په سیمه کې په یوه مدرسه کې د چاودنې له امله نه کسان وژل شوي او د اویاو نه زیات جوبل دي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه رسنیو سره په خبرو کې ویلي د جوبل شوو کسانو درملنه روانه ده. بلخوا د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعلی سلاکار کامران منګشوي د دا ډول پیښو په اړه له مخکې نه امنیتي ادارو خبرداري ورکړې وو چې له وجې امنیتي ګامونه اخیستل شوي ول. پولیس وایي ممکنه ده چې د چاودنې تر شا د کمې منظمې وسلوالې ډلې لاس وي. نور حال له مجید بابر په ریپورت کې.
د چارواکو په خبره د پیښور رینګ روډ سره نږدې د دیر کالونۍ په یوه مدرسه کې د چاودنې له امله لږ تر لږه نه کسان وژل شوي او د اویو نه زیات جوبل دي. د پاکستان ټلویزیونونه ښایي چې د یو لوی حال په منځ کې په ځمکه کنده شوې ده او په ځمکه ګیر چاپیره د کتابونو بیګونه او کتابونه خواره پراته دي. د پیښور د پولیسو مشر محمد علي ګنډاپور رسنو ته ویلي چې چاودنه د ټایم بم په ذریعه شوې ده. په چاودنه کې د وژل شوو او جوبلو په اړه د اکتوبر په ویشتمه د پیښور د لوی روغتون لیډینګ ویان عاصم خان مشال لیلو ته وویل
په دې ټایم کې صورتحال دا دی چې سلویخ داسې مریضان دي چې هغه مونږه اوس د ډسچارج کولو په پوزیشن کې دي. مونږ ته علاج ورکړی دی. 40 کې دي چې مونږه اوس د ډسچارج کو. سلور داسې وو چې هغه ډیر زیات دغه حالت تشویشناک وو. هغه سوځېدلی وو. هغه مونږه بند راما سنټر چې کوم په حیدرآباد کې دی هلته کې مونږه شفټ کو. په دې ټایم کې دوه مونږ سره په اپریشن تھیټر کې دي. اپریشن یې شروع دی.
د دې ترڅنګ د پیښور په کوهاټ روډ د نصیر الله بابر میموریل روغتون ویان شفیق الرحمن مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې د چاودنې نه پس روغتون ته 8 جوبل کسان راوړل شوي ول. په هغه کې 12 نور روغتونونو ته منتقل کړي دي او باقي نور یې د درملنې نه پس له روغتونه فارغ کړي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر شوکت یوسفزی د چاودنې نه پس د پاکستان جیو ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې په پیښور کې د ترهګرۍ د پیښو الرټ یا خبرداري موجود وو او د ده په خبره دا یوه ترهګریزه کړنه کیدای شي. خو د پیښور د پولیسو مشر محمد علي ګنډاپور رسنو سره په خبرو کې وویل پلټنې روانې دي خو ممکنه ده د دې چاودنې تر شا د کومې منظمې وسلوالې ډلې لاس وي. د خیبر پختونخوا د صحت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د چاودنې نه پس لیډریډینګ روغتون ته ورغلی دی او هلته یې رسنو سره په خبرو کې وویل چې په چودنه کې د جوبلو کسانو درملنه روانه ده. دا محل د مونږ ټول توجه د جوبلو کسانو په درملنه ده چې د هغوی په ښه طریقه خیال وساتو چې هغوی په مکمله توګه صحتمند شي. چې څه نور معلومات راځي مونږ به تاسو ته وایو. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش رسنو ته ویلي چې د نکټا لخوا په پیښور کې د دا ډول پیښو خبرداري ورکړل شوې وه چې له وجې امنیتي ګامونه پورته کړل شوي ول. د بنګش په خبره نن به په دې اړه د لوړ پوړو چارواکو غونډه هم کیږي. تر دا مهال د دې چودنې ذمواري چا نه ده منلې.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو بجو په دې سپو اوریدئ شئ. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس پنځلس زره اووه سوه شپېته دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز. راځو دویم راپورټ طرف ته. بلوچستان اسمبلی د پاکستان ډیموکریټک موومنټ یا پی ډی ایم پر ضد یو قرارداد منظور کړی دی چې پکې ویلي دي چې د پی ډی ایم په جلسو کې د ملکی ادارو په ضد چې کم زهرجن تقریرونه کیږي هغه نه یوازې د پاکستانیانو لپاره د منلو وړ نه دي بلکې د دې څخه بارني هیوادونو ته ګټه رسیږي. په قرارداد د صوبی اپوزیشن ګوندونو سخت عکس العمل ښکاره کړو او وی ویل چې د پی ټی ایم د اتوار د ورځې د کوټې په جلسه کې داسې هیڅ خبره نه ده شوې چې د اولس په ګټه نه وي. نورحال د کوټې څخه د مشال ویډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
دا د بلوچستان اسمبلی د غړو نارې دي. حکومتي غړي وایي چې غله چغې وهي او ازب اختلاف بیا وایي چې ولاړ دي سي نیازي او اوټ ته عزت ورکړي. د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر مازګر چې کله د سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو په صدارت کې روانه وه نو د بلوچستان د حکومتي وزیرانو صالح بوتاني سردار یار محمد رین میر سلیم کوسا میر زیا لانګو للورې یو قراردار صوبایي وزیر خزانه میر ظهور بلیدی وړاندې کړي او د ازب اختلاف د نارو او ګڼې ګوډې برسېرې وویل چې سیاسي جلسې د ټولو جمهوري حق دی خو د پی ڈی ایم له لوري د کراچی او ګوجرانوالا په جلسو کې چکم تقریرونه یا ویناګانې سوي دي هغه د منلو وړ نه دي. د بلوچستان خزانه وزیر میر ظهور بلیدی وایي چې ځینې سیاسي جماعتونه زموږ د ادارو په ضد په سازشو کې بوخت دي ځکه چې د هر هیواد عزت د هغه په جمهوري او قومي ادارو باندې تړلی وي. پر دې مهال د بلوچستان د حکومت برخه او د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر اصغر خان اڅکزي وویل چې د کوټ په جلسه کې هیڅ داسې غلطه خبره نه ده سوې. د پرون په جلسه کې د ده په وینا چې په صوبه کې د لادرک کسانو د پیښو غندنه وسوه. دغه ډول په صوبه کې د سرحدي عسکر له لوري پر چک پوسټو هر ورځ د خلکو زورولو او بې عزتۍ کولو پیښو غندنه وسوه.
کل کې جلسې مې بلوچستان مې چک پوسټو کې ناروارۍ وې کی بات
پرون په جلسه کې په بلوچستان کې د اف سی د چک پوسټو د ناوړه چلن خبره وسوه. سپیکر صاحب ته وایي چې د ګوادر څخه نیولې بیا تر چمنه او د ژوب څخه نیولې تر هب چوکۍ پورې هر ورځ موږ د خلکو بې عزتۍ پر دې چک پوسټو نه کیږي. د پی ډی ایم پر قرارداد باندې د ازب اختلاف له لوري باس روان و چې حکومتي غړو پر غوښتنه سپیکر پر قرارداد باندې رایه واخیستله او وروسته سپیکر یاد شوی قرارداد منظور کړی او د اسمبلی غونډه د اکتوبر د نوویشتمې نیټې پورې وځنډوله. پر دې باندې د ازب اختلاف له لوري سخت احتجاج وستو. روسا مې خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت په بلوچستان اسمبلی کې د ازب اختلاف مشر ملک سکندر اډوکیټ وویل چې سپیکر ازب اختلاف په پوره توګه نه دی اوریدلی او دغه قرارداد یې په چټکۍ سره منظور کړی کوم چې د ده په وینا سپیکر یو اړخیز کار وکړی. خو د بلوچستان اسمبلی سپیکر عبدالقدوس بزنجو ویلی دی چې قرارداد حکومتي غړو په اکثریت کې منظور کړی. دلته خبره د یادونه ورده چې د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ له لوري د وزیر اعظم عمران خان او د اوسني حکومت په ضد کوم تحریک پیل شوی دی. دا غلمړی جلسه د اکتوبر په 14 په ګجنوالا کې او په 13 په کراچي کې د غړول په 25 نیټه په کوټ کې شوی و. د پی ډی ایم راتلونکي جلسه به د نومبر د میاشتې په 28 نیټه په پېښور کې کیږي.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلي
ایپ او گوگل پلی سٹور لگاوا.
اومی لگاو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري. پرون په اسلام آباد کې د تجارت او سرمایه‌کاری فورم په نامه د افغانستان او پاکستان د چارواکو پارلماني غړو او سوداګرو ګډه دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې چې نن هم دوام لري. پرون د غونډې د پرانیستې په وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل د افغانستان پاکستان او سیمې د امنیت لپاره د دواړو هیوادونو خپلمنځي تجارت مهم رول لوبولی شي. افغان او پاکستانی سوداګران هیلمن دي چې د دې غونډې په ترڅ کې بعد افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي او تجارتي اعتماد وده وکړي. په دې حق لنور حال درته زمنګ همکار منور شاه وړاندې کوي.
وزیر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او افغانستان خپلبنځي تجارت مهم رول لوبولی شي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت او سرمایه کارۍ د ګډې دوه ورځنۍ غونډې د پرانستې په وخت خپل وینا کې عمران خان وویل چې دواړه هیوادونه د تجارتي هلو ځلو ګډ تاریخ لري او په کار ده چې په مستقبل کې هم خپل تعلقات لا نور مضبوط کړي.
کیونکہ فیوچر اس سارے خطے کا پاکستان اور افغانستان کی
زکه چی د دې ټول سیمه مستقبل د افغانستان او پاکستان له تعلقاتو همکاري او تجارت سره تړلې دي. په افغانستان او د پاکستان په قبایلی سیمو کې د تیرو څلويشتو کلونو له جنگونو او بدامنیو داس دکړه په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو تعلقات ترڅنګ خپل منځي تجارت واده وکړي. د تجارت په وسیله به خلک روزګار ترلاسه کړي او ژوند به ښه شي. د تجارت په ذریعہ نه یوازې په افغانستان کې امن راتل ممکن دي، بلکې د پاکستان او په خاص توګه د خیبر پښتونخوا خلک به هم له دې ګټه پورته کړي، ځکه چې دا خلک هم د ترګري پر ضد جنگ ډیر ځپلي دي.
عمران خان زیاته کړه چې حکومت یې له افغانستان سره د تجارت زیاتولو لپاره یو شمیر اقدامات په پام کې نیولې دي. د تجارت او سرمایه کاری فورم په نامه دا ګډه غونډه د پاکستان د قومي اسمبلی له اړخه را جوړ کړل شوې چې پکې د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر ترڅنګ یو شمیر حکومتي چارواکي، پارلماني غړي او پاکستانی سوداګران برخه اخلي. دا را د افغانستان لخوا د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني، د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استاذي عمر داوودزی، د نورو یو شمیر افغان چارواکو او پارلماني غړو ترڅنګ افغان سوداګران هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان او افغانستان د تجارت ګډې خونی یا جوائنټ چیمبر اف کامرس یو مشر او افغان سوداګر خانجان الکوزی چې په دې غونډه کې ګډون لري، پرون مشال ریډیو ته ویل هلمند چې د دې غونډې پترس کې بعد دواړو هیوادونو ترمن سیاسي او تجارتي اعتماد وده وکړي.
او بل خبره دا ده چې دغه دولتونه دواړو په دې خلا شوې دي، خصوصا د پارلمانونه زمونږ پارلمان او د دوی چې دغه فکر د پارلمانه زمونږ او دوی دوه ملاقات وکړل او دوی په دې سره شوي دي چې دغه وضعیت او دغه حالت چې دی دا د تجارتي د دواړو ملکونو په ګټه نه دی، تاوان یې دواړو ته رسیږي. نو داسې یو فکر پیدا شوی دی چې دغه ستونزې باید حل شي.
خانجان الکوزی زیاته کړه چې د غونډې په اول ورځ دواړو اخواوو د خپلمنځي تجارت په وړاندې د ستونزو د هواري لپاره یو شمیر وړې وړې غونډې هم وکړې. نوموړی وایي په کار ده چې په دې غونډو کې د کومو مسایلو په حل کولو دواړه خواوې سلا شي، په عملي توګه هم د هغې لپاره ګامونه پورته کړل شي. بلخوا د پاکستان او افغانستان د تجارت ګډې خونې یا جوائنټ چیمبر اف کامرس یو مشر او پاکستانی سوداګر زاهد شینواری بیګاله مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د خپل منځي تجارت په وړاندې دواړو خواو ته مشکلات شته او په کار ده چې د حل لپاره یې سنجیده کار وکړل شي.
زیات مشکلات افغانستان طرف نه شته دی، بلکې زه چې دی په دې کانفرنس کې موجود یم، زه خپل هم پکې ناستم اوس هم پکې یم. نو چې مونږ دې ته دا وویل چې افغانستان خصوصي تور باندې چې کوم سیزونه به پاکستان نه راتلې په هغې باندې مسؤلیت زیات کړي دي او هغې په وجه باندې د پاکستان سیزونه اوس هلته په مارکیټ کې چې دي هغه خرڅېدی نه شي، هغه واره نه خوري، هغه ګران پرېوزي. دې سره سره چې پاکستان کوم مذاکرات او پیشکش دوی ته کوي هغه کې دي جواب ورکوي نه، که هغه د افریقا میټینګ دی هغې ته هم ناراضي، او که فرض کړه د فری ټریډ اګریمنټ چې کوم پیشکش یې ورته کړی دی هغې نه هم هغې جواب بالکل نه ورکوي، هغه ته تیار نه دي.
خو خانجان الکوزی وایي چې د افغانستان لخوا مشکلات کم دي او د حل لپاره یې افغان حکومت اقدامات کوي. د پاکستان او افغانستان د تجارت ګډې خونې یا جوائنټ چیمبر اف کامرس افغان او پاکستانی مشران وایي چې له 2014 کال وړاندې د افغانستان او پاکستان خپل منځي تجارت د کال په حساب 3 ډالرو ته رسیدلی و. د دوی په وینا له هغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچنو تعلقاتو له وجې په تیرو شپږو کلونو کې دا تجارت د کال په حساب د 1.5 ډالرو ترمنځ و، خو سږ کال د کرونا وبا له وجې 80 ډالرو ته راښکته شوی دی.
مشال ریډیو هر ورځ د کرونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو یو شمیر د صوبایي او قامي اسمبلیو استازي وای. وفاقي حکومت د 2020 یوشتم کال په بجټ کې د یادو ضلعو لپاره 8.5 ارب روپۍ مختص کړي، خو درې میاشتې تیرېدو وروسته په سیمو کې د ترقیاتي کارونو لپاره نه خو دوی ته فنډونه ورکړی شوي او نه حکومت په خپله کمی پروژې شروع کړي. بلخوا د حکمران ګوند پارلماني استازي اقبال افریدی وایي حکومت د قبایلي ضلعو هر منتخب استازي ته ترقیاتي کارونو لپاره فنډونه ورکړي او دا وجه ده چې د دوی حکومت په قبایلي ضلعو کې د تیرو حکومتونو نه زیات ترقیاتي کارونه کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د مومندو ضلع نه د خیبر پختونخوا اسمبلی استازي نثار مومند د اکتوبر په 26مه مشال ریډیو ته وویل د دوی په ګډون زیاتره د اپوزیشن ګوندونو استازو ته حکومت ترقیاتي بجټ نه دی ورکړی چې خپلو سیمو کې پرې کارونه وکړي. د نوموړي په وینا د روان کال جولای نه تر اکتوبر میاشتې پورې حکومت په قبایلي ضلعو کې 4 ارب روپۍ صرف د تنخواګانو په مد کې خرچ کړي دي.
نو دا سلور کوارٹر شو دا ټول شي 14 ارب روپے نو زمونږ دا 49 ارب روپے چرته لاري. بل دا چې څه پیسې ته د الیک ممبر ماته نه راکړي، زمال کا کې کار نه کوي او اغه وجه دا خي چې را مطلب دا پوزیشن دا یو پروتوکول مونږ ته حاصل لږه مونږ سملای تر اخره اون دا هغه وجه وا چې ما هورز د جمپ جلسه کې دا خبره کړې وا په کار دا چې قبایلی عوام مونږ لا اسمبلی ته بندی راولېږي ځکه چې مونږ د یو ممبرانو دیله افتار ونه کړې شو.
وفاقی حکومت د 2019 شلم کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره 125 ارب روپۍ اخودي وي. د نثار مومند په وینا تیر مالی کال تر ختمېدو حکومت د یادو ضلعو لپاره له 150 ارب روپو نه هم کمې جاری کړې وې چې پکې له 15 ارب روپو نه کم رقم خرچ کړی و. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند پارلماني استازي مفتي عبدالشکور هم د نثار مومند سره متفق دی او وایي کله نه چې تحریک انصاف ګوند په واک کې راغلی نو د هر کال په بجټ کې د قبایلي ضلعو لپاره په اربونو روپۍ مختص کوي، خو د راتلونکي بجټ نه وړاندې د دغه رقم 10% هم نه خرج کوي. مشال ریډیو د پښتنې په ځواب کې چې د نورو قبایلي ضلعو پارلماني استازو سره په شریکه دا مسله ولې د وزیر اعظم عمران خان په وړاندې نه راپورته کوي نو نوموړی وایي
مزداځو په نو موږ سره ملاقات کوي او دین آبادی موږ ضرورت نه مخصوص په دې حواله باندې ځکه چې موږ سره څو واره ملاقاتونه کړي ټولې دوکا او دروغ ویلي دي. یو واده موږ سره اشتیا کړی نه ده دا اتې په ټول ناشته دوی سره دا دوی پارټي ممبران دي هغه موږ سره شې دي او په خپل مجبوري پارټي چې موږ ته مجبوري نشته موږ دې کبایرو لپاره به اواز په هر پور پورته کوو او موږ دروازه پورته کړې هم دا دې نه پورته کوو وزیر اعظم نو هیڅ سامان.
مفتی شکور د مثال په توګه وایي وفاقي حکومت 2019 شلم کال په بجټ کې 2.5 ارب روپۍ د بیکورا شو خلکو لپاره ایښودي وي او د نه خرج کولو له وجې 3.15 ارب روپۍ امنیت ته واړولې. دا شان د ځوانانو د کار روزګار لپاره یې په یاد بجټ کې 10 ارب روپۍ ایښودي وي چې پکې 15 ارب روپۍ یې امنیت ته واړولې. نو پوښتنه دا ده چې حکومت په قبایلي ضلعو کې چې د کومو کارونو لپاره کم رقم مختص کړی نو په هغې د خرج کولو په ځای نور کارونه پرې ولې کوي؟ د حکمران ګوند پارلماني استازي اقبال افریدی بیا وایي کومې پیسې چې په بجټ کې د قبایلي ضلعو لپاره ایښودل شوي وي او په هغه کال کې دغه پیسې خرچ نشي نو حکومت یې بیا په راتلونکي کال کې خرچ کوي.
وره په دې چې حالت ده لګي د حکومت نظم دی یا پاغي کې پیچون دی یا پاغي کې ټینډر دی یا د ټیکادار او بیا وي ته پیسې خپل دي په دې چې بلا کې ټایم لګي او په دې چې ټول څلور څنګه شپږ میاشتې دي. نو ما خبره ده دا چې د حکومت غواړي چې موږ دا وګو په پاغي باندې
باندې کوم برډن دی هغه دومره سیوا شي چې په هغې کې پنډونم لیډ شي ان شاء الله تر کیفیتي عمل د مخکینی حکومتونو نه ډېر زیات تیز روان دی او چې دا کوم اعلانونه شوي دي یا کوم پنډونه چې کوم دی په بجټ کې مختص شوي دي دا لیپسبل نه دي د پاټه چې کوم فنډ ریلیز کېږي یا هغې ته اعلان کېږي په دې کې واضح د حکومت دا پالیسي ده چې که په یو کالونه لګي دا به دوه کال باندې په دې علاقه باندې خرڅېږي د قبایلو
د یادونې دا چې د پاکستان پارلمان د خیبر پختونخوا تیرې اسمبلۍ او پخوانی صدر ممنون حسین د 2013 کال مئی میاشت په اخیره کې هغه آئینی بدلون منظور کړو چې ورسره سم قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه شوې. د 2019 کال په جولای میاشت کې د قبایلي ضلعو په 1400 چوکیو د خیبر پختونخوا اسمبلۍ لپاره انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوو دوو او په اورکزیو او نیمه قبایلي سیمو کې په یوه یوه چوکۍ ټاکنې وشوې.
د مشال ریډیو د سشنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجره
په لس نیمو بجو،
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجه،
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو،
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو،
سروې
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري ورزو خوستا په خوست خار کې د ځانګړو پولیسو په قتی بریت کې تر دې مهاله درې پولیس وژل شوي او 13 کسان ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 12 تنه ولسی وګړي دي چې د روغتیایي مسولینو په وینا حالت یې ښه دی. که څه هم د خوست امنیتي مسولینو څه وخت وړاندې ویلي ول چې جګړه پای ته رسیدلې، خو اوس هم د بریت په سیمه کې خال خال ډزې او چاودنې اوریدل کیږي. نور تفصیل نجیب الله الو خیل په خپل رپورت کې راکوي.
په خوست کې د هغه برید د ټپیانو شمیر 13 او د وژل شوی شمیر 3 تنه شو چې د سه شنبه ورځ سهار نږدې 6 بجې د ځانګړو پولیسو پر قطعې پیل شوی و. په ټپیانو کې 12 تنه ولسی وګړي او پاتې د ځانګړو پولیسو د قطعې منصوبین دي. ځینو امنیتي سرچینو ویلي چې تر اوسه له 4 ډیر بریدګر وژل شوی دي. د پولیسو ځانګړي قطعه د خوست خر جنوب لوري کې مجاهد څلور لارې ته نږدې پراته ده او مخکې کلونو کې په دې ودانیو کې د ولایت مقام و. د خوست د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار مشال روړی ته ویل چې ولایتي روغتون ته درې دشتنه ټپیان او د ځانګړو پولیسو د منصوبینو درې جسدونه لیږدول شوي دي.
د زخمیانو په منځ کې لاس ملکی او درویش نفرای نظامیان دي. الحمدلله د زخمیانو وضع د ټولو د ډاډ وړ ده.
د پیخي او ټپي سرتیره شاهد الله چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی وایي دوی سهار لمانځه ته پورته کېدل چې دا برید پرې وشو.
14 سهار لمانځه ته جګېدلو په همدغه مهال کې وشوله. دویم راکټ سره یې مونږ کوټه ولګېده. بیا نور په مونږ کوټه راکېناستله. جنگ مو تر اخره تعقیب کړی دی. د خاورو لاندې ومه او هیڅ مې د وسه نه کېده. خپل وسه او دغه مې ټول وګه خو شي نه کېده.
د خوست د عام روغتیا مرستر ډاکټر ګل محمدین محمدی ویل د خوست خار یو شخصي روغتون ته هم د بریدونو لسمې څلور ټپیان او یو مړی وروړل شوی چې په ټپیانو کې دوه تنه ملکی وګړي دي. په خوست کې د ځانګړو پولیسو پر قتې د برید له کبله ګڼ ملکی وګړي هم په خپل کورونو او ځایونو کې ټپیان شوي دي. د مسعود پونوم د لوګر یو اوسیدونکی چې په خوست خار کې هوټل لري وایي
کته خاص نه مخه مخه هوټل د سولو پارک ولاته گئی زلمندو ته تر سوچ جگہ دا اول درازو جو تر سوچ نور جگہ دا اپوز نہ شیشه ر بندو کر دا بس شیشه لون دیوم سمل دا نور ملګری مرو شیشه لون نه و بس بیا ولاته اوس و تا بیا اسکار و امبولانس یو چون دا جی تر سوانه
واسلوالو طالبانو ویری چی د پیخه پاړه د معلوماتو پر غونډول بوختی او ورسته بر رسنې ته معلومات ورکی. بیګه هم د خوشخر د بیپوری ډاکټرانو روختون ته نږدې 14 نو شو چی یو کس پکې وژل شو او اته نور پکې ټپیان شول.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. مشال ریډیو هر ورځ له سهار د نهو نه د مازیګر تر شپږو بجو پورې په دې سپو خپرېږي. منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15,118 15,500 اتیا 1,800 او اتیا کیلو هرتز. دا وخت په خیبر پختونخوا کې د غرمې درې نیمې بجې کېدونکې دي. انیسا اجمل هم را سره په سټوډیو کې موجوده ده. د لنډو خبرونو کوم مهم خبرونه دي، لنډ خبرونه هغه به درته وړاندې کوي. نو مایک چې دی انیسا اجمل ته ورکوم.
په پېښور کې نن سهار په یو دینی مدرسه کې بمی چاودنه شوې ده چې پکې نه هتنه وشل شوې دي. د پېښور لیډی ریډینګ روغتون ویاند اسم خان مشال ریډیو ته ویلي چې په چارسده روډ په دیر کالونی کې د زبیریا په نوم په دینی مدرسه کې شاوخوا درې اتیا کسان زخمیان شوي هم دي. ډان وسپانه د زخمیانو شمیر له یو سل لسو زیات یادوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د تجارت او د سرمایه کاری فورم دوه ورځنۍ غونډې ته په خپله وینا کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان د سولې عمل کې خپل پوره رول ته ژمن دی. بلوچستان اسمبلی د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت پر ضد یو قرارداد منظور کړی دی. د خزانې صوبایي وزیر میر بلیدی لخوا تیر مازدیګر په وړاندې شوي قرارداد کې ویلي شوي چې د پی ڈی ایم په جلسو کې د ملکي ادارو پر ضد لکړه کې ډک تقریرونه کیږي. بلخوا اپوزیشن ګوندونو ویلي چې د اکتوبر په 15مه د کوټې په جلسه کې هیڅ غلطه خبره نه ده کړې. په بلوچستان کې پرون د پولیو ضد 15 ورځنۍ مهم پیل شوی دی. د بلوچستان د پولیو مهم چارواکي وایي دا کمپین به د سوې په 3 دیرشو ضلعو کې ترسره کیږي چې پکې به 15 لک ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا چارواکي وایي په چترال کې هم له پرونه د پولیو ضد کمپین پیل کړی. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرون کې حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په دې هیواد کې په تیر شواروز کې د کورونا وایرس 3 او 9 کیسونه ریپورټ شوي او شپږ کسان ترې نور مړه شوي دي. او د صحت نړیوال سازمان WHO مشر ویلي چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره له ټول بنده خلک تنګ شوي خو باید د دې حالاتو په وړاندې ماتې تسلیم نه کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په زیاتره هیوادونو کې د کورونا وایرس په کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی.
لن خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کول. په ننګرهار کې په سلګونو ماشومان د بیوزلۍ له امله په درنو کارونو بوخت دي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر چې په تیرو میاشتو ټولبند اعلان شوی و ورسره یې د بیروزګارۍ کچه لوړه شوې وه چې د تیر کال په نسبت یې د کم عمره مزدورکاره ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. نور تفصیل د باز محمد عابد پر رپورٹ کې چې د یو کاریګر ماشوم په غک پیلېږي.
رکشې کړاګي کې چې کرام نکېږي نو د کور هغه پټ نه کېږي. مشرور نشته مش ټول مشر زه دا خو مجبوری ده.
دا د شاوخوا لسکلن ماشوم نور احمد غک دی چې د لاسي کراچۍ په وسیله په جلال آباد ښار کې مزدوري کوي. نو موړی وایي چې پلارې په جنگ کې وژل شوی او د کورنۍ سرپرستی د ته ورتر غاړې ده. د نور احمد په سیر نور په سلګونو ماشومان هم شته چې د فقر او بیوزلۍ له امله له تعلیم څخه بې برخې دي او په جلال آباد ښار کې په سختو کارونو بوخت دي. شمس الرحمن او ګلولي هغه ماشومان دي چې کرۍ ورځ په ښار کې پلاستیکونه پلوري. دوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ټولنیز فعال سید کمال اندیښنه لري. وایي که حکومت او اړوند ادارې د بې وزلو ماشومانو راتلونکي ته پام ونه کړي نو د دغو ماشومانو آینده به له ګڼو ستونزو سره مخ وي.
که چېرته دولت او کورنۍ د دې اولادونو خپل غم ونه کړي دوی راتلونکي چې دا خراب. ځکه تاسو وګورئ چې اکثر ځوانان تاسو وګورئ اکثر په پوډرو باندې لګي دي. پوډرس کې دا ټول د بیکاری وجه ده.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد په جلال آباد ښار کې د کاریګرو ماشومانو زیاتوالي اندېښمن کړي. وایي چې په سلګونو هغو ماشومانو ته یې کسبي زده کړي او د کار اوزار ورکړي چې پخوا په درندو کارونو بوخت وو.
په هر شپږو میاشتو کې سل نفر اتپار دي. دوی چې 14 پورته عمر لري دا شاکاري نه راخلاصو راوباسي او په مختلفو کسبونو کې دوی ته د زده کړې زمينه برابرو او شپږ میاشتې زده کړې نه وروسته د کاري وسایل او د یو مسلکي شخص په صفت په کار مارکیټ کې اجازه ورکړو.
د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي په جلال آباد ښار کې په درندو کارونو د بوختو ماشومانو دقیق ارقام ورسره نشته خو زیاتوي چې د تیر کال په نسبت سکل په جلال آباد کې د کم عمره کاریګرو ماشومانو شمیر په تیرو میاشتو کې د کورونا د خبرېدو د مخنیوي په موخه د قرنټین یا ټولبن له عمله زیات شوی دی. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
تاسو مشال رادیو اورئ. د مومندو د زراعت محکمه په رجسټرډ کروندګرو کې په 1950 کیلوګرامه غنم تقسیموي. دوی وایي دغه غنم د مومندو د موسم او خاورې د تجربې نه پس دلته راوړل شوی دی. بلخوا کروندګر وایي دوی د بازار غنم اخیستونه ځکه هم ډډه کوي چې یو خو یې معیار ښه نه وي او بله دا چې نرخونه یې هم زیات شوي دي. نور تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د زراعت د محکمې مومندو په وینا چې تر دې دمه دوی 300 اکړو زمکو د پاره تخم راوړ او که ضرورت کیږي نو نور به هم راوړي. دغه غنم واخستوله د بر محمدو ګنداونه یو کروندګر احسان شاه هم ورغلیو.
د بازار هغه ته هو ګران مې دلته پکې لګي معیاري مې دا غي سپتم نه لګي فروز غالم وړو یو غنم بغټو بل ورګوټ یو به وچو بل بشینو نو بس باغی وځم موږ چې دوی تخم معیاري او لکه خمه خلګ بازار بګران مې دلته بلګه خمه ته ملاوي ان شاء الله کنه.
د زراعت د محکمې پوینه چې په مومندو کې د غنمو د کروندې جوګه 6800 او 15 اکړ ځمکه ده چې په کې سلکم 3000 اکړه نهري او 3900 او 15 اکړه بارانی ده. د زراعت محکمه وایي چې زیات خلک په بازارونو کې د غنمو تخمونه اخلي ځکه دلته نږدې د پیښور ضلع او د شوقدر بازارونه هم شته دی. یو بل کروندګر ظاهر شاه وایي چې د ده کروندې جوګه 10000 ځمکه ده خو په 8 جربو کې به دی غنم کړي او نورو کې به سبزیانې.
ځمکه اوسه بارانی ده اوسه داسې واړه واړه ډګویلې دي د شمسی نه او ټویلونه هم دي خو صوبه کمې شوي دي نو زیات تر بارانی دي. دا غنم چې کوم دي زیاده لږ صفه هم دي او کېدای شي ریسرچ هم په دې شوي نو موږ یې ځکه خوښو.
چې د دې غنمو نه علاوه نور څه کوي بره؟
هلته خو دنیا ده مرچکی پیاز ګوپیان دا هلته کېږي خو بس چې کوم ځای کې لږې ډېرې اوبه وي په هغې ته دغه فصل کرو.
د زراعت محکمه وایي چې په مهمندو کې که بارانونه کېږي نو ځمکه ډېر ښه غنم ټوکوي. دوی وایي چې دلته د ګرمۍ درجه د 8 نه ټیټېږي نه او تر 30 درجو پورې لوړېږي. نو دوی وایي چې دا د غنمو د کروندې دپاره برابر موسم دی. د مهمندو د زراعت د محکمې فیل اسسټنټ وارث خان وایي چې په بازار کې د تخم بیه 3500 روپۍ ده خو دوی یې په 1500 ورکوي خو دوی به د سبسډي په شکل کې 1200 روپۍ واپس دغه کروندګرو له 4 ورځې پسته ورکړي.
موږ سره د دې مختلف ویرایټیز دي کلیمټي ته زموږ ماهرین ګوري هغوی له هغه کلیمټي لیول باندې چې کوم تجویز وي نو هغه تجویز کار دغه نم موږ ډي جی ارینج کړي دي. لپاره سرخی مرض تقریبا ورال زموږ په دې ضلعه باندې خور شوی دی نو بهترین خبره دا ده چې د دې ټریټمنټ د وخت نه وکي دو درې ټایم وکي او ښه کوالټي دوی په استعمال کی نو هغه سره به کمی راشي کنه و داسې نو هغه ښه سیټ چې کوم دی هغه تم خطر شته.
د زراعت د محکمې د معلوماتو تر مخه د مهمند زمکه 2,00,000 یو کم دیر زره 600 او 40 اکړه ده او د کروندې جوګه زمکه پکې 10,000 یو سل او 600 اکړه ده. په کروندو کې دلته شړشم جوار نری جوار سبزیانې او میوه هم ټوکیږي. شاه نواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اورئ. هم د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې پاتې کیږو. د خیبر په باړه کې د افریدی ریلیف کمیټۍ په نوم د جرګې مشرانو غوښتنه کړې چې په سیمه کې دې د بیا رغونې او بیا بحالۍ عمل سرته ورسول شي. دوی وایي د جګړو او عملیاتو په وخت یې بنیادي اډانه له منځه وړل شوې او اوس چې کډوال ورستانه شول نو ډېر مشکلاتو سره مخ دي. په زلګونو کسان د خپلو ویجاړ شوو کورونو د سروې او معاوضیو نه محرومه دي او تعلیم او صحت اسانتیاوې هم نه لري. باډینه د صوبایي اسمبلۍ غړی بیا وایي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په دې وروستیو کې د خیبر دوره کړې وه او ځایي اولس له ستونزو یې خبر کړی دی. نور تفصیل د سیمینا د مشال ویډیو خبریال فرهاد شینواری په خپل رپورټ کې راکوي.
د افریدی ریلیف کمیټۍ په نوم جوړ شوی جرګی غړي وای په باډه کې په 2014 کې بدامنی ختمه شوی او کډوال ورستانه شوی خو د بیا رغونې او بیا بحالۍ منصوبې پکې سر ته نه دي رسېدلې. دوی وایي وسلوالو پر ضد عملیاتو په وخت په باډه او تیرا کې بنیادي اډانه له منځه تلې. د خلکو کورونه، سرکاري سکولونه او د صحت بنیادي مرکزونه لا هم ویجاړ پراته دي. د افریدی ریلیف کمیټه چیرمن معروف افریدی مشال ریډیو توي د ورنښو کورونو د بیا رغولو سروي په ځنی ځایونو کې نه شوي او په سلګونه داس کسان هم شته چې سروي نه پس ټوکنې ورکړل شوي خو ماویزو چیکونه نه دی راغلی.
کورونه تباو اغلا ٹھوکنے میں لوری دا پیسے دو 2017 کا سم کشتا دے 2018 کا سانم کشتا 2019 سم کشتا 20 سم کشتا دولا دا پیسے ولن ریلیس کی یو مو یو چھ بس کم یو سڑائی دائی مجبور دائی کوری ویرون شوائی دائی تبو دائی اغلا دا حق میں لوشی کار دے کم میں پارٹی بھی کا دے حکومت دی پارٹی سر بھی کا دے اپوزیشن سر بھی یو پختون دا یو حق یہ دا کورا چھ اغلا میں لوشی
د باڑے زنی حقا کسان چھ کورونا ویجاڑ شوی او ترو سورتا ماویزی ندی میلاو دوی وائی
سیدانور بارکم بارخین ویرون شوای رای تقریباً چپ 2016 کم سروی کردی رو ویرون دای ولا سولا کنوی را غبی را غلای را نسخون نو بعد در طلبون حکومت آقا بس پا داکی کردی و کردی و بس ویرون میسوی بیو بسن سروی شوی رو آقای رو کردی دی آقا تکنه و سروی بلخ کردی رو نیرو کهی رو پیه کلای چپ تب سیرون نکره پاس کلای چپ دوباره تب سیرون بکره خو ملا پیسے نہ روکائی
ہاں زمانہ میں عبد الجبر دا برکم برخل سے تعلق رہا مگر نا دے منگ کور رہنی چھ کم دائیں برکم برخل کے مشہور کور آ کور وران کھڑا آگا صرف دے دو بولی کلا حالانکہ آگے کی کم از کم دے منگ ترن رامن ترنا یار رکھا تقریباً دا منگ مسافر اکڑے ہو باہر ملکوں کے دو تری کروڑ روپے پہ لوگ لے ہوئے 8 لاکھ روپے 8 لاکھ روپے میں لاؤش نہ نہ نشتہ بھی نہیں لگی بس ختم شو بس دگا دے ہوئے بس دگا ختم شو کور دی وجره دی نلی کی پکې وجره دی پکې نلی کی جمعه دی پکې نلی کی نو مونږ ته ډیر غټ تکلیف ته
یو مدنی فعال عارف اپریدی وای چې کله په 2018 کې باړه عام ولس لپاره خلاص شو نو حکومت ویلی وو ټول بنیادی سہولتونه به ورکوي خو په وعده لا عمل نه دی شوی
غٹے غٹے وعدے کھڑے ہوئے چیر عدل تب منگا یودا سے بازار جوڑا پا انٹرنیشنل مطلب چھ معیار بندے پورا ہوئی ہوگی تو ڈیرے پیسے اعلان کرے شوی ہوئے تعلیمی درو اعلان کر گورنر ماڈل اسکول وہ دغا شانتی دا سپورٹس پر سپورٹس شاید فری سپورٹس کمپلیکس ہو چھ پڑیرا غٹ سطح بندے اگی دعوے کھڑے ہوئے تیسرا چھ کلا کم روڈز اسکولز ہو یا دغا شانتی دا ہیلتھ کم بیسک یونٹس ہو دا ٹول وہ بچے کم دی دغا شانتی کے دا انفراسٹرکچر دا ٹول چیزوں ہو خود زبا خاص کر پر تعلیمی لحاظ بندے ہو یہ چھ دل تک کم نہ ہونے کالج رالو اوران شی بھی اسکولوں خو چکم دی بدی گی خو لا ترو سڑیر کم چکم دی جگہ جوڑ کلے شول نو لگا دا حکومت دا عوام سر چکم وعدے کڑی وی ہا بالکل ندی پورا شوی خلق مایوس شوی دی چون کہ اس خو مر جرم شوی دی اینی حکم داری
باڑے نا دو صوبائی اسمبلی غڑے او دو ضلعی پرمختیائی کمیٹی مشر محمد شفیق پردے وای پدی ورستو کی چی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د باڑے دورو کڑا نو دلته د یو شمیر پرمختیایی کارونو تر سره کولو وعده کړی دی
د سروے متعلق او د کم خلق چې آی ڈی پیز واپس تلی دی او داغو کورونا وران دی هغه ډیماند مونږ وکړو چې داغه د پاره د روان سخت موسم نه د بچ کېدو د پاره ټینټ ضرورت دی د 1000 ټینټ اعلان هم وکړو نو زه خدا ویم چې کلم وزیر اعلی صاحب راغلی دی او باړې ته ډیر خاص دورې وکړي پاغی کی دی مونگ دی علاقی دی پارا دیر سودمند ثابت شوی دی دغا دوری اگا دیر یو دا سی سسٹم مو دی پولیٹیکل ایجنٹ دی مونگ بنیادی انسانی حقوق چی ہو اگا غصب کی دل پاغی کی کرپشن دیر زیاد ہو دی احتساب سا تصور نو نو دا اوس چکم سسٹم روان دی انشاءاللہ دا دی قبائلو بی دیر پا فائدہ کی تمامی گی
د خیبر د بیا بحال سانگی د ریکارڈ ترمخا تروسا پا باڑا و تیرا کی خواوشا 9000 کسانو تا د خپلو کورونو د بیا رغولو ماویزی ورکڈل شوی او پټولو کومونو کی د پاتی شو ورانو کورونو سروی بیا پیل شوی یو وران شوی کور په سر 4 لاکھ روپے او نیم وران شوی کور لپاره 1,08,000 روپے ورکول کیږي او یو اندازې مطابق هلتا په دې تیر لسو کالو کې سباندې 40,000 پورې کورونه ویجاړ شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تاسو مشال ریډیو اورئ مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو بجو په دې سپو خپریږي منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 12,110 15,118 13,550 او 18,810 کیلو هرتز رازو یو بل رپورټ طرف ته د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په دغه صوبه کې شپږ نوي اکنامیک زونونه یا کاروباري ځایونه تیار دي او د روان میاشتې نه تر د روان کال د فروری پورې به یې پرانیسته وشي. خو کاروباریان وایي حکومت دې لومړی زاړه بند شوي کاروباري ځایونه آباد کړي او اولس ته دې سهولتونه ورکړي او بې ځایه ټیکسونه اخیستل دې بند کړي. شانواز ترکزی نور تفصیل را کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په دې وینا چې دوی شپږ نوي کاروباري زونونه جوړوي، کاروباریانو په غوښتلي چې دوی باید د نوي زونونو د جوړولو نه زیات د زړو زونونو د کارخانهدارو سره مرسته وکړي. د اکتوبر په 22مه د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا ویل شوي چې د روان میاشتې تر اخیری نه به د روان کال تر د فروری پورې د دغه زونونو پرانستی وشي. دوی ویلي چې دغه زونونو کې به د 2 لکو نه زیات خلک هم په روزګار شي. خو د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی صدر انجینیر مقصود انور مشال ریډیو ته وویل چې نوي زونونه جوړول ښه خبره ده، خو که بند شوي زونونه او یا صنعتي ځایونه یو وار بیا شروع شي نو دا به ډېره ښه وي. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشرۍ کې سرکاري کاروباري محکمو او اړوند ذمہوار غونډه کې دا هم ویل شوی چې په نوې جوړیدونکو کاروباري زونونو یا په ځایونو کې نوخار اکنامیک زون، رشکی سپیشل اکنامیک زون، غازی اکنامیک زون، چترال اکنامیک زون، مهمند اکنامیک زون او ډیر اسماعیل خان اکنامیک زون شامل دي. دغه ټولو اکنامیک زونونو او یا کاروباري ځایونو لپاره دوی 1440 تکړه ځمکه هم اخستلې ده او اول بعد نوخار اکنامیک زون پرانسته د روانې میاشتې په اخیره کې، ولې له ټولو اخیرنۍ پرانسته به په فروری کال 2021 کې د ډیر اسماعیل خان اکنامیک زون کېږي. په محمد کې یو زون یا کاروباري ځای په خوانی فاټا ډیولپمنټ اتارټي جوړ کړو چې د فاټا د ختمېدو وروسته دغه ځای خیبر پختونخوا انډستریال زون ونومول شو، ولې دا وخت یې ورته محمد اکنامیک زون نوم ورکړی دی. د دغه زون سره نږدې د ماربلز یا کانو یو شمیر کارخانې هم جوړې دي او یو کارخانه دار جانزی بھاجی وای چې دوی به کله هم خپل کارخانې دغه زون ته یو نسی تر هغه پورې چې حکومت ورسره مالی مرستې ونه کړي.
هغه دومره توان نه لري چې یو کارخانه دلته او الته به هم جوړه کیا دا کارخانه ته الته شفت کی کې دا شفت هم باندې ډیر زیات خرچ راځي. زه به تاسو ته د مشینری او باس او داغه د فار فاونډیشن او داغه د فار بیلډینګ او داغه د فار دفتر په دې بل ها خرچ راځي. نو موږ د حکومت سره دا خواسته چې په کوم ځای کې هي د پولیسوي د کم ار سنت سره تړلې خلک دي چې دا هغه داسې مالی مرسته وکړي بجای دې چې موږ خپل کارخانه الته ورو مسالته نه ولګو. نو د یو کارخانه سره به د لسونه د شل کسانو پوری ډایرک او لس 15 کسان ان ډایرکلی د ټول هغه د روزګار موقع ملو.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ کې په دغه غونډه کې دا هم ویل شو چې له پخوا نه جوړ په هتار انډستریال زون یا ځای کې دا وخت شپږ کارخانه کار کوي. و کارخانه به په لړن وخت کې کار شروع کړي، ولې 2 کارخانه د جوړیدو په حالت کې دي. انجینیر مقصود انور وای چې دا وخت په ټولو صوبه کې 40% کارخانه په ټپه ولاړې دي او حکومت له پکار دي چې د روزګاریانو لپاره جوړ شوی په قانون کې دي هم نرمي راولي.
نو اوس دا سوچ کوي چې دا انډستری چې دی هغه ایریا غوډې وایډ دی کنه، کافی غټ ایریا دی. نو غټ ایریا کې چې دی بغټ غټ حالو نه وي هغه باندې پراپرټی ټیکس او خا ګران پراپرټی ټیکس ورکو. نو لکونو روپې خو پراپرټی ټیکس مات کې چې دی کنه دا زور انډستری سټیټ باندې لګیدو.
لدی ورستو مې د وزیر اعلی خبر پختونخوا د انډستری او یا سند د صلاحکار عبدل کریم خان سره بیا بیا رابطه وکړه، خو د هغه ځانګړي استاد راته وویل چې هغه په کوم میټینګ او یا اجلاس کې مصروفه دی او نه د معلومه چې دغه اجلاس په تر کومه جاری وي. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشرۍ کې په شوې دغه غونډه کې دا هم ویل شوی چې وومن بزنس ډیولپمنټ کمپلیکس او یا د زنانو د روزګار د ترقی ځای او په کرک کې د مالګې او جپسم په نوم خار هم په پایپلاین او یا د جوړولو په منصوبو کې شامل دی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو اوري هم په خیبر پختونخوا کې پاتې کیګو. سواد سیدو شریف کې 13 ورځ نا وخته په لومړي ځل د حکومتي ادارې سوشل ویلفیر په مرسته د خزو مسلې ځلی انتظامیه تر سوالو لپاره غونډه وشوه چې پکې یو شمیر خزو خپلې ستونزې نیغ په نیغه ډیپټي کمشنر سواد او نورو چارواکو ته وړاندې کړي.
په دغه موقع ډیپټی کمشنر خزو ته باور ورکړو چې د دوی مسلې به ذمہوارو چارواکو ته د حل کولو لپاره لیږي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې ریپورت کې.
په سیدو شریف کې د خزو لپاره په مخصوص پارک کې د سوشل ویلفیر لخوا جوړ کړی شوی کلی کچهری په نوم غونډه کې د سیمې یو شمېر خزو ګډون وکړو چې پکې د ضلع سوات ډیپټی کمشنر ثاقب رضا اسلم ته مسالې او ستونزې وړاندې کړې. په دغه مهال د صحت، تعلیم، ٹی ایم اے او نور محکمو چارواکی هم موجود ول. اونډه کې شریکات د اسلام پور شان بی بی وای چې دوی له حکومت د غوښتنې کوي.
د حکومت نه موږ دا غواړو چې موږ باندې لکوټي د بجلی دارزانی راولي، لکه ګیس لا لاغزان روان دی موږ لرا کی، او بل دا دي چې د خزو سره زیاتې کیږي. وس زمنګ یو فدی مخ کور کې گاونډي جنې ناستا و د خوند کور نه بویت لا کوړه، او و د ډندونو قلا ته و د شوه، او کاله د شپې پته زندې مړکړه دوه ور کې الکه تی واغستې دو ادو بس پټن
بانو زیاتوی چې دوی ته اول ځل داسې مقام ملاو شو چې پکې سرکاري چارواکو ته مسلې وړاندې کړي. دوی ویل چې ګرانۍ له وجې د غریب اولس مشکلات زیات شوي دي.
ملکې ګرانۍ شو ډیره زیاته، نو خلک زیات په کورونو کې کبوډاګانو کزوانانو اوس که په بار ملکی سوق دی اغه مو چې موږ نیمه تنخالو چې بازار کې کده سبزی ته پوس کې کده وړو کې کده پیزارو د جامې کې کده سکه، نو هغه یو په دوا زمنګ اوس جمع شو پکې هم نه چلیږي. یا موږ د دې وسه بند کړي چې د بیلونو وسیونه کیږي یو بل بل ها هغه باندې 3000 روپۍ د هغه راځي تپوس کم ځو کو.
ہنڈا تابعہ کون کی دا سوشل ویلفیئر مشرے نصرت اقبال پدغه محل مشال ریڈیو تو ویل چی دوی مقصد د خزو مسلې برسیره کول دی، او بیا خزو ته د مسلو حل کول لپاره اداري هم پنخه کول دی.
ډیر شی مسلې دا سیدی چی اکثر زنانو ته پته نه چی د دې مسلې ریسپانسیبل سوک دی، کم اتھارټی دا، کم ډیپارټمنټ دی چې هغه بس موږ دا کار وکړي شي. دا ډیر ضروری دا چې سو پوری زنانو ته پته نه چې زمونږ ذمہ وار څوک دی، موږ د چا نه خپل مسلو ته پوس کولې شنو دا مسلې به څنګه حل کیږي. زما خدا تجویز دی چې په هر تحصیل کې داسې قسمه پروګرام پکار دی.
د سوات مرستيال کمشنر ثاقب رضا اسلم د خزو ستونزې واوریدې چې پکې زیاتره د تعلیم، صحت، صفایي، روزګار په حق لوي. د غرنګا بازو خزو پکې کورنۍ شخړې هم بیان کړې. ډیپټی کمشنر رستا اویل،
یہی وہ میجر پرابلمز ہیں کہ جو خواتین کی طرف سے آئے ہیں اور
جن دغه لوی مسلې دي چې د خزو لخوا وړاندې کړې شوې، او تاسو ورته زموږ پام وکړو. په دې کې چې کومې مسلې د مرکزی یا صوبایي حکومت سره تعلق لري، د ضلعي انتظامی لخوا به په تفصیل سره افسرانو ته ولېږل شي. امید لرم چې هم دغه رنګه به دا مسلې حل کیږي. ډیپټی کمشنر زیاته کړه چې دوی به هر میاشت هم دغه رنګه د خزو مسلو حل کولو لپاره غونډې کوي، او که ضروري نو د یو خاص ټاکلې شوې محکمې سره تړلې مسلو باندې به هم غونډه کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو اوري. هم د سوات ورستا زو چترال ته. چترال کې د اکتوبر د شپږشتمې نه 15 ورځې د پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی چې پکې په ټینګ امنیت کې به شاوخوا 6000 ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کالو وي د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
په چترال ضلع کې د پولیو مخنیوي ادارې ځای مشر ډاکټر فیاض رومي مشال لیډو ته د اکتوبر په 6 وویل چې په ټوله ضلع کې د پولیو ضد 15 ورځې کمپین روان دی، او هر ډول تیاریانې شوي دي چې پکې به خوشا 6000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي په ټینګ امنیت کې ورکول کیږي. دی وایي څاڅکي ورکوونکي هلکاران به د کمپین دوران د کرونا نه د بچ کېدو لپاره په هر ډول احتیاطي لارښوونو عمل هم کوي.
76400 زمون ټارګټ دی 15 کالونه کم ماشومانو، او زمون تیاری هر څه شوی دی، او ویکسین هم زمون ټول ډیسټریبیوټ شوی دی، زمون لوجستیک هم ډیسټریبیوټ شوی دی، او نن ټیمان په فیلډ کې دی ویکسینیشن سٹارټ دی. او دا 15 ورځې کمپین وای کورونا د پاره خو زمون پی پیز ټول ډیسټریبیوټ شوی دی، ماس سینیټایزر او کلاوز وغیرہ، او ټول ټیمانو دا ټول 15 ورځې د پاره مونږ ورته دی، او سپریز مونږ شور کوم چې فالو کې خلک سکیورټی وایز دې سچ
تاسو د صوبې نورو برخو پشان چترال ضلع کې هم انکاری مور او پلاران شته او کنا؟ نو نوموړی وایي چې په چترال کې داسې والدین ډېر کم دي، خو چرا هم شي نو په سلا مشورې دوی رضا کړي.
دغه خو جی انکاری ماشومان د سټرن نشته، یکه دوکه راځي هغه ماشومان چې هغه پیرنټس کم لاندې ډیسټریکټ نه چترال ته راځي نو هغوی انکاري وي که دوکه خدا دې چې زمونږ مونږ بیا که ورکوو او مونږ مخکې خو یو خدا سټریټجي ده چې مونږ پر نسبت کوو او موټیویشن کوو.
دا خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي ادارې ای پی ای تر مخه په چترال ضلع کې ردې کمپین لپاره د صحت محکمې 1500 تربیه شوي ټیمونه دې کمپین کې برخه اخلي چې کور په کور او کوسه په کوسه هم ګرځي او بسونو اړو سکولونو او هسپتالونو کې هم اهلکاران ناست وي او ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دا سرکاری شمیرې تر مخه روان کال 2020 کې تر دې دمه د پولیو یو کم 80 کیسونه رامخته شوي دي چې پکې 23 د بلوچستان، 2 سند او خیبر پښتونخوا کې او 12 پنجاب صوبې نه راغلي دي.
شبیر احمد جانو چې راپور یې درته وړاندې کړو، راځو د دې ګړۍ اخري راپور طرف ته. د جنوبي قفقاز د دوو هیوادونو آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر د سپتمبر په 28مه وسلوال انخته پیل شوی چې دواړو خواو ته یې درنه مرګ جوب لاړولې ده. په رسمي توګه د آذربایجان تر قلمرو لاندې دا سیمه د هغو ارمینی توکمه ځواکونو په لاس کې ده چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. له دې وړاندې هم د دې سیمې په سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ جنګونه شوي، خو دا ځل ګاونډي هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریځونه په ډاګه کړي. د ناګورنو قرباغ د تاریخي حیثیت، د دې په سر د شخړو او اوسني حالت په اړه احمد شاه اعظمي رپورټ جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د روان 2020 کال د سپتمبر پر 28مه یو ځل بیا د ناګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ وسلوال نښته پیل شو. پر 4400 کیلومتر ساحې غځېدلې دغه غرنۍ سیمه په رسمي توګه د آذربایجان برخه ده او ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه هم د آذربایجان خاوره تسلیموي، خو په عملي ډول د دې سیمې کنټرول د هغو ارمنی توکمه ځواکونو په لاس کې دی چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. آذربایجان او ارمینیا دواړه د شوروي اتحاد برخه پاتې سوي او په 1991 کال کې د دې اتحاد لړنګېدو سره سم دواړو هیوادونو خپلواکي اعلان کړه. د پخواني شوروي اتحاد د دې دوو غړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ هم شپږ ځلې جګړه وشوه چې په نتیجه کې یې تر 10,000 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 1,000,000 کسان بې کوره شول چې زیاتره یې آذریان ول. دا سیمه په دودیز ډول د ارمنی سویانو او آذری یا ترک مسلمانانو استوګنځای وو، خو د دې کسانو له بې کوره کېدو وروسته په ناګورنو قرباغ کې اکثریت نفوس د ارمنیانو پاتې سو. په 1994 کال کې که څه هم د روس په منځګړتوب د ناګورنو قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ اوربند وسو، خو دواړه هیوادونه د شخړې د مستقل هواري لپاره کوم جوړجاړي ته سره ونه رسېدل. د آذربایجان او ارمینیا حکومتونه د روان کال د سپتمبر پر 28مه د جګړې پیلېدو تور پر یو بل پوري کوي. په دې جګړه کې د ولسی وګړو په ګډون تر 1500 زیات کسان وژل شوي او ګڼو خلکو خپل کورونه پرېښودي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیمه کې د تازه نښتو پیلېدو لامل څه دی، خو دا تر 1994 کال راوروسته په سیمه کې لومړنۍ خونړۍ نښتې دي چې د نورو هیوادونو مداخله ته هم لار هواره کړې ده. ملګرو ملتونو د آذربایجان او ارمینیا گاونډیو هیوادونو او نړیوال قدرتونو د دغه تازه نشتی د درېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا د مینسک منځګړتوب ډلې چې امریکا، روس او فرانسې شریک مشرتوب کوي هم د اوربند غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې د اکتوبر پر 10مه په مسکو کې د روس په منځګړتوب د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر اوربند سلاسول، خو له هغه یوه ورځ وروسته بیا نشتی پیل شوې چې دواړه لوري یې تور پر یو بل پوري کوي. دا ځل ترکیه په ډاګه د آذربایجان ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا روس په ارمینیا کې پوځي اډې لري، خو په دواړو هیوادونو خپلې وسلې پلوري او تر دې دمه بې پرې دي. افغانستان او پاکستان هم د آذربایجان د دریځ ملاتړ کوي چې د ناګورنو قرباغ واک باید باکو ته ورکړل شي. بلخوا ایران وایي د آذربایجان ځمکني بشپړتیا په رسمیت پیژني، خو د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د اختلاف د هواري لپاره سیاسي خبرې وسی. د جنوبي قفقاز سیمې اسیایي هیواد آذربایجان ټول نفوس څه باندې 1 کروڑ او ساحه یې څه باندې 6,000 مربع کیلومتره ده. دا هیواد که یو خوا له کیسپین سمندرګي سره 913 کیلومتره لار لري، نو بلخوا پر ارمینیا سربیره له ترکیه، ایران، روس او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه آذری ده، خو روسي او ځینې نورې ژبې هم پکې ویل کیږي. له مذهبي پلوه د دې هیواد 90% وګړي مسلمانان دي چې زیاتره یې شیعه مسلک دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني، سمندري او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر یې شاوخوا 80,000 دي. د جنوبی قفقاز بل هیواد ارمینیا ځان د اروپا برخه ګڼي، خو اروپایي اتحادیه لا تر اوسه نه دی ورګټ کړی. د دې هیواد ټول نفوس څه باندې 1.5 لک او ساحه یې څه کم 1.5 زره مربع کیلومتره ده. دا هیواد سمندر یا اوبو ته لاره نه لري او پر اذربایجان سربیره له ترکیه، ایران او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه ارمینیایی ده او اکثریت وګړي یې ارمني عیسویان دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر یې شاوخوا 45 زره دی. په کارنګي یورپ څیړنیز مرکز کې د ختیځ اروپا او قفقاز سیمې څیړونکي تامس ډیوال د مشال راډیو له ارمینی څانګې سره په مرکه کې ویلي چې جنگ نتیجه نه ورکوي او د شخړې یوازنی حل سوله ده.
په اخر کې هیڅ جنگ نه ګټل کیږي، هیڅ جنگ فوزي حل نه لري.